درنو وريدونکو سلام په کابل کې اته بجې شوې په رواني اوسات کې دوه خبرواني تاندې څنګه او درسي ساتر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 300 تنو ته رسیدلی. له دې مخکې په هرات کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي وو چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې زلزله کې 100 کسان مړه شوي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ملګرو ملتونو په حواله خبر ورکړی چې د مړو شمیر 300 تنو ته رسیدلی او شاوخوا 1000 تنه نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په زلزله کې 12 کلی ویجاړ شوي او همداراز 600 تنه نور ټپیان دي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې مشر موسی اشقری ویلي چې د زلزلې تلفات په زیاتېدو دي. د امریکا د جیولوجۍ د سروې ادارې د اعلان په اساس د پرونۍ زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجې وو. هرات کې بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي. ځای سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه ټکانونه د افغانستان پر وخت د شپې شاوخوا 12 بجې د هرات ولایت مرکز ترڅنګ په ډیرو ولسوالیو کې محسوس شوي دي. په ورته مهال ملګري ملتونه وایي چې د دغه ولایت نن ورځې د زلزلې له امله 300 تنه وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د سختې زلزلې د تلفاتو او زیانونو ارزونه روانه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د زلزلې د ټپیانو د علاج لپاره یې هرات ته دارو درمل او صحي تجهیزات لیږلي او د دې ولایت زنده جان ولسوالۍ ته یې 12 امبولانسونه استولي. WHO پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د دوی روغتیایي ډلې د تیارسۍ په حالت کې دي او د هرات د حوصوي روغتون له ډاکترانو سره مرسته کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج دافیرې رافایلا یودس پیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 100 تنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار یو الوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کیناسته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی سختې زلزلې له کبله لږ تر لږه 300 تنه مړه او له 600 تنو زیات نور ټپیان شوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا د 6 لویو پروژو تړونونه یې لاسلیک کړي دي. د وزارت پرون پر ایک شبکې لیکلي چې د دې پروژو په تطبیق سره به له ترکمنستان څخه نوره 1000 میګاواټه برېښنا افغانستان ته وارد شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ته د نویو تړونونو د لاسلیک خبر داسې مهال ورکړی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د ټولو قوانینو له ځنډېدو وروسته د تړونونو د روڼتیا په اړه هیڅ راز معلومات نشته او دا هم روښانه نه ده چې پروژې د کومو قوانینو په اساس قراردادیانو ته ورکول کیږي. او د ایران سیاسي فعال مجید توکلی د وین په خطرناک زندان کې د حبس دوره پیل کړه. د جرمني ډی پی خبري اژانس د ایراني رسنیو په حواله خبر ورکوي چې توکلی باید په دې زندان کې 15 کاله حبس تیر کړي. توکلی چې د محصلانو مشر او مشهور فعال پاتې شوی، څو ځلې پخوا له هغې ډلې د 2022 کال په وروستیو کې د ټول ایران په کچه د اعتراضونو پر مهال نیول شوی وو او د سږني کال په پیل کې محکمې په 15 کاله بند محکوم کړ. د بشري حقونو فعالان وایي چې د ایران ډیری فعالان او نامتو شخصیتونه د خپلو انتقادي نظریو یا فعالیتونو په خاطر د قضایه قوې لخوا په نښه شوي او په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي دي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د رواني اوسات ډیره برخه دوه خپرونو ته نڅانګې او د درسي ساعت ځانګړې ده، خو تر هغه مخکې څو راپورونه هم شته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونۍ زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 300 کسانو ته رسیدلی. له دې مخکې د طالبانو حکومت د زلزلې په نتیجه کې د مړو شمیر 100 تنه او د ټپیانو شمیر د 600 په شاوخوا کې ښودلی و. په عین حال کې د هرات یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې د 138 مړي روغتون ته رسیدلي. بلخوا راپورونه وایي چې له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لړۍ پیل شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د سخت زلزلې لکبله د لسګونو کسانو د مړینې خبر داسې محل ورکول کیږي چې ځانمن خلک مرستو تسترګې پلار دي او د زلزلې نورو ټکانونو یې خوب حرام کړی. د سیمه اوسیدونکو د ازادي رادیو خبريال تویل دي چې ډیری خلک لخپلو کورونو وتلي او نور سیمو یا ولایتونو ته کډه شوې دي. د هرات ولایت د جبرائیل ولسوالۍ د خاشرود سیمه اوسیدونکو بنفشې ته هغه شیبه وریادیږي چې لومړی زلزلہ وشوه. بنفشې ازادي رادیو ته د هغه شیبه د سترګو لیدلای حال بیان کړ چې خلک لخپلو کورونو وتل.
ساعت 11 و 15 دقیقه امینا بود که
یه ولز بجی او شاوخوا 15 دقیقه وی چه نمره زلزله و شوا روستا تسونو رو تکانونه هم ورکرل بیانه طول خلق ده بانده و وطل هیت سوک بکور که نکی نستل طول به هر وطلی و بکور که نکینی زکر داریگی چه بیا زلزله و نشی زینی خلق وای چه بیا زلزله کیگی و زین نور وای چه نکیگی.
د زلزله ځپلو سیمو خلک ویریږي چې کورونا رنګ نشي هسې چې د دوی د سترګو پر وړاندې د لسګونه کورنیو هستي او نیستي تر خاورو لاندې شوه. د ځمک پوهنې یا جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم وایي په هرات کې زلزلې ډېره سابقه نه لري نو ځکه یې خلک خورا ورخطا کړي.
په هرات کې د اول زلزله چې داسې حالت راغلی یعنی په تاریخ کې چې زه 15 کاله عمر دی ما په هرات کې تیر کړی داسې حالت نه و نو خلک ورخطا شوي دي او متاسفانه چې دغه تایقاتی مراکز په افغانستان کې فعال دي چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقب خبر شي او څه تدابیر باید ونیول شي.
لبلې خو راپورونه وایي چې د زلزلې له زیانمنو سره د نړیوالې ټولنې مرستې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د هرات ولایت روغتون ته د ټپیانو د علاج لپاره دارو درمل او نور د ارتیا ور تجهیزات لګلی. دبليو ایچ او همدارز ویلی دی چې د هرات سندجان ولسوالۍ ته د ټپیانو د علاج لپاره 12 امبولانسونه هم استولې دي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت شارج دفتر رافایلا یودیس هم بیگا پر ایکس شبکې ولیکل چې ل زلزلہ ځپلو سره د مرستې لپاره په 100 دارو درملو او روغتیايي تجهیزاتو بار یو الوتکه پروند کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د طالبانو حکومت د یو اعلامیه په خبرولو سره ویل دي چې پوځي ځواکونو ته دند سپارل شوی څو له زلزلہ ځپلو خلکو سره د مرستو په چارو کې برخه واخلي. سیمایزو سرچینو د ازادۍ رادیو خبريال ته ویل دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هلیکوپټرو څخه کار اخیستل کیږي. پرون شنبه د ورځې شاوخوا 11 بجې دوه سختو زلزلو چې د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د اټکل مخې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجه وو. د هرات ښار په 40 کیلومتره کې د زندجان، کشک، ربط سنگی ولسوالیو او نورو سیمو کلیول لرزول، خو په ښار او همدارس په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې هم ټکانونه احساس شوې دي. ویل کیږي چې د زلزلې د برېښنا بهیر پریکړ او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړیدو له کبله لارې بندې شوې.
و موریدل چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 300 کسانو ته رسیدلی. همداسې حال کې ده چې تیره شپه یو ځل بیا د هرات په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. یو بل راپور د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری وایي د دوشنبه په ورځ به 40 افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې لا هم د کراچۍ په زندانونو کې د محل شاوخوا 90 افغان ماشومان بندیان دي. جزئیات د عبید سپوږمۍ په راپور کې.
د پاکستان په زندانونو کې افغان کډوال ماشومان د ورک برخلیک په لور. د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسلګری وایي چې د دوشنبه په ورځ به 24 افغان کډوال ماشومان له زندان خوشي او افغانستان ته ستانه کړل شي. خو دا چې دا ماشومان به هلته چا ته سپارل کیږي په دې اړه د دغه کنسلګری سرپرست عبدالجبار تخاری د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
دا ماشومان قانوني اسنادونه نه لري. اون دوی خو بعض کسان داسې دي چې کورونه دلته دي، بعض کسان کورونه دلته نشته. هغه بیا مونږ کوشش کوو چې د دې یو خپلوانان او خامخا د دې یو ورونو والته یا ترالته یا ماماګان یالته بیا هغه ته مونږ سپارو.
نوموړی وایي چې دوی هڅه کوي چې نور بندي افغان ماشومان هم له زندان خلاص او افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د افغان ماشومان شمیر شاوخوا 90 تنو ته رسیدي. اغلی کاکړ آزادی رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا ماشومان ډېرې کارګر ماشومان دي، د استوګنې د اسنادو د نه لرلو لامل نیول شوی دي، چې په خبره یې زندان او کورنیونه د بلیدلو لاندې ښنی دوی په ذهني او جسمي ډول سخت ځپلې دي. اغلی کاکړ آزادی رادیو ته وویل
د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې دا مهال د نوي شاوخوا افغان کډوال ماشومان چې دي بندیان دي. د ماشومانو د بندي ساتلو په حق نړیوال قانون چې کوم دی هغه ډېر سخت مخالفت کوي، ځکه چې د 12 کالو د 10 کالو ماشوم چې دی هغه سوچ نه لري چې دی به یا تخریب کاری وکړي یا به دی په کریمینل اکټیویټي کې داسې داغه پاره بس پلان جوړ کی لکه ماشوم خو ماسوم وي.
نو موري وای د دې ماشومان عمرونه لنه تر اتل سکلو نه پوری دي، خو په خبره یې جونې پکې نشته. د ماشومان د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زوکړې لورځ تر اتل سکلنې پوری ماشوم ګڼل کیږي. و موږ خپل په زندان کې د دوه بندي ماشومان او د دوی له کورنۍ سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د ماشومانو د حقونو فعالان د ماشومانو نیول او زندانونو کې ساتل د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون او د ماشومانو د حقونو په برخه کې د نورو ټولو پروتوکولونو خلاف عمل ګڼي. د ماشومانو د حقونو فعال نجیب الله زدران ببرکزای په دې حق لوایي
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون لمخې ماشوم چې تر اصل له سوکالو څخه ټیټ وي هغه د اصلاح او تربیت روزنې مرکز ته لیږل کیږي په داسې صورت کې چې هغه تخلف کړی وي. که تخلف یې نه وي کړی، د سپان وهل، زنجیر، زولانه، د دوی ازادي سلبول دا د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون، د ماشومانو د حقونو د نړیوال اعلامیې، د ماشومانو د حقونو د پروتوکولونو خلاف خبره ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوګ دې مودي راهیسه د افغان کډوالو نیول او زندانونو ته اچول روان دي، چې افغان ماشومان هم تر بچ نه دي پاتې شوی. دا لړۍ اوس د پاکستان د پلازمېن اسلام آباد په ګډون د دغه هیواد نورو ښارونو ته هم غځېدلې ده. د پاکستان حکومت د رواني اونۍ د سیشن به په ورځ د دوی د شمیرو له مخې 1.3 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د رواني میاشتې تر پایه له هیواده ووزي، کنه دوی به پر وړاندې سخت اقدامات وکړي.
متحده ایالاتونو پر اسرائیلو د حماس حمله غندلې او ډاډ ورکړای چې امریکا به د اسرائیلو د خلکو او حکومت تر څنګ ودرېږي. حماس ادعا کړې چې د اسرائیل په لوري له 15,000 ډېر توغندي وشتلې، چې د سی این این د راپور له مخې په دې حملو کې 300 اسرائیلي وګړي وژل شوي او 1,500 تنه نور ټپیان شوي دي. د فلسطین د عامې روغتیا وزارت بیا ویلي چې د غزې پر تړانګه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې 232 تنه وژل شوي او 1,600 تنه نور ټپیان دي. جزئیات په
پر اسرائیل او د حماس د جنگیالیو لپاره خو حمله ورسته. متحده ایالاتونو حماس تروریستي ډله بللې او ویلې دي چې د حملې غندي او د اسرائیل د خلکو او حکومت ترڅنګ په قاطعیت سره دریږي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن پرون وویل چې پنټاګون به دا یقین ترلاسه کړي چې اسرائیل باید هر هغه څه ولري چې د خپل دفاع لپاره اړتیا ورته لري. د برتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو هم په خپل اعلامیو کې د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرایلو پر حق ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د حماس حمله غندلې او له اسرایلو او د دې بریدونو له قربانیانو سره بشپړ خواخوږي څرګنده کړې ده. اسپانیا په یو اعلامیه کې دا پر اسرایلو بې توپیر حمله بللې او غندلې ده. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې د کړکیچ له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سمدستي اوربند او سولې لپاره غږ کړی. د اسنا خبری آژانس د راپور لمخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپړي سلاکار ویلي دي چې تهران د په وینا د حماس د ویاړلو عملیاتو ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان غړو په خپل پرونی غونډه کې د اسرائیلو او امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. په لبنان کې د حزب الله وسلوالې ډلې د فلسطیني جنگیالیو ستاینه کړې او ویلي دي چې پر اسرائیلو له برید سره خدای مرسته کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پانا د فلسطین د خلکو مقاومت د هغوی مشروع حق بللی. فلسطینی حماس ډلې د ناڅاپي حمله داسې محل وکړي چې اسرائیلیان د خپل مذهبي جشن سمچات تورات د منځلو په حال کې وو. د ډلې په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د سایل الاقصا په نوم په دې عملیاتو کې ل 15000 زیات توغندي وشتل شوی او د دوی جنگیالي د اسرایل له سرحد څخه چې کلک امنیتی تدابیر پکې ټینګ دي اسرایل ته ننوتی او د دې هواد د جنوب په لک تر لګه او سیمو کې د اسرایل له دفاعي ځواکونو سره نښتی کړي دي. په همدې حال کې د اسرایلو لسګونه جټ الوتکې د غزې د ترانګې پر سر الوتنې کوي. اسرایلی چارواکي وایي چې دا الوتکې د حماس ډلې پوځي تاسیسات او د قومندې مرکزونه په نښه کوي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې هواد د جګړې په حالت کې دی.
اوس هم دوه خبرونې تاندې څنګه او درسي سات د ځوانانو خبرونه خو ګوریدونکو سلام. د تانی څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیګو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس ور کړم.
شنیوالی نوې تربیه سوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغيږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی عطا لنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه بېله دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیک مې ځان ورسوم. تر 2 بجو ډاکتران رانغلو چون 8 بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو که هغه اول که ما مخنیوي کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار رو چې خښو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم ری. د خصوصیدونکو سن اولاد یو خپلوان کې سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بی غوري لوجي یو پخ غوسه شو.
زمون دی یو د تروزه یو یو څو وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته وجه ورلو یا به ورته چې اډوکې خراب دی چې شي دی نو د صحیح تدوی په خوښ کې بیا نه و نو فلستر ورواچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړ نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې ویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړل د ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو او د پلاستر چې کوم پلاستر خوښ کې ډاکټر ورته چولای وو امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړه.
د کابل اوسیدونکو لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړیا سر ونه کړي خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوري کیږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولای شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډیریږي او سن چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غوښنه موږ ته مشکلات راوړي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل من دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې مامو سيږو چې د دې یو بل مسولیت هم پوهه کې دي.
یو شمیر ځوانان له کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان تیروي ناروغي ډیریږي چې بیا به کنټرول ناممکن وي.
دا څه خلک مالی دلی دي چې میده به خوګیدا بس یو انفرازول ګولای لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وایي دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي وروسته ورو ورو د سرطان طرف به ولای دا عمر کړی دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یا ډایریک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې ده کني که دوی داسې ونوي ورو ورو د مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهیږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکټران چې رو هغه سم ډاکټران نه دي او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینجری خوراکیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اپ شو لیدلی چې مجبور دي دغه ډاکټران ته ولاړ شي. نو دا یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډېره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسیږو.
اتلنګار د ځوانۍ پر مهال د ناروغۍ یو علت ناسم خوراک بولي. د وایي ډېر ځوانان لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
دا سرک د سر د غوړي ډېر ځنډینی یو هفته یو نیم هفته نه په وخت پی تیر سوی تک توره وختي، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شي نه پخی، مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړه، سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحیح هغه چپس دوی سم پاک منځل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منځل سوی دا نه د منځل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وزي دي پیږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري هغوی ته باید خپله یو څه اماده کړي او ورسره وري کړي چې هغوی بیرون وزي هلته چېرته خپل هغه وکړي وي خوري خپل غرمۍ چې د هغه پی تېره کړي.
د غاښونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاښونه نه مینځي او له همدې وجې غاښونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونو پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابوي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرضاً یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرضاً سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحت مند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته هم نه وایي، مور و پلار ته هم نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کیږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په همغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تنقیدي او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي؟ د دا ډول مطالعې پر مهال کومو ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلي خبرې واورئ.
نو خامخا به سمې دي خبرې کنه.
دا خو دا مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې
د کرکتونکي له نظره مطالعه کوم.
د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته.
د ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. له پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او د کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی د کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او د کتاب له فکري مسیر سره همداسې مخکې ځي. خو د ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او له نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
روح الله یم، خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده، هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطیانې هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحیم، زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي، زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وروم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکي د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي، نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو که نه. کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي په کې او د کره کتونکي له نظره په مطالعه کوم، همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خو دا مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړ هم نه ده. موږ که مطالعه کوو، د مطالعې سره خپل فکر هغه کړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي، د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کېږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کېږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي، شفیق میرزای راته وایي.
زه چې خپله کتابونه کوم، یو هغه ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا راسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغې نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم، یو برخه ولولم، لاغینه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبوره کیږم خپل نور ته چې مراجعه وکم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایی کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوې ورځې وروسته.
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصل مل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری، بل لږه مطالعه دی وشي خو دقیقه په غور دی وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ته ځانګړی کړي، په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي، ماښام وي، هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري، لږ تر لږه یو ساعت، یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټوره او تنقیدي مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدي مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د ساتیرې په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سړی وکړي.
استاد، مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر له آسماني کتابونو نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتیری هغه څه چې تا د پاره نوی دي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بستا خوخی یا بدن خوخی که خوخت شو دا په دې معنی نه چې دا ښه نظر دی، خوخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسالیت او نامسالیت معلوم کی، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ته ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي. بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځایونه پکې په اسانه پیدا کړي. هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه داسې شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټولې خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی وخبر یو ټوټه مخته درشي ویل ولا. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري. د کتاب لسل لپاره ما مخکې درته ویل چې تکولای شي چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چورتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولولا. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت وسته تللی دی، په دې کې کتاب ولولا. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشت، نور څه ستا معنی کېدلی نشي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې. کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله هتا داسې مې کېدلی شي چې موبایل در سره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، دغه پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. او د دې لپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې مې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت چې کتاب خوښوي پینځه شپږ پاڼې ولولې. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپرېږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي باس ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خونکی په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3000 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لمړنیو زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې پنځم ځای ځانته ځانګړی کړی و. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده و. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړني او باوري اخذونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد سوې ده چې د اوسني الینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین معنا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل شوي او په نشر شوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد شوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچني ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوی وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوی وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچنی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطانانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطانیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنی کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنګ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1416 څخه تر 501 هجری قمري کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړي. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړي، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. ده یې بندي او نظر بند کړي. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1440 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1440 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودي. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، کوکوړو اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مول وستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي وو، او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتی ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتی سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم له دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و، له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن اسمه او دولتي خزانه تشوې د انګريزانو پر ضد د جنگ لامل د هواد صنعتي او کرنیز چارې زیانمن سوي وي. په داسې حالات او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤل ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانړو، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤل ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباهنه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی وه چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډله ییز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 9000 کسیز منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپیڅلي دین په 1901 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسید. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته ویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې پرته زاری دولت باوری نه وو او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بې طرفۍ دریځ غوره کړ. په 1883 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تېروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورنډ د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورنډ په 1893 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړی د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واورېدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره 90 کسیزه منظم پوځ جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8 او 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
گرانوز د کونکو هله دا چې نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړي وي، نو له تاسو مغوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
راکرا مکتب تزم مالا قلم پلاس کی راکرا مکتب تزم ورا لا لا ورا لا لا ورا لا لا زبر تقدیر درار بار زبر